هم یک برنامه دیگر.
پاپنسان کی د سحر اته بجې سوی د خبرونه مو یو ساته ده او ریچی تپنسان لپاره د اروپای ټولنې یو جک پوړی چارواکی وای د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان سره دغه ټولنه خپل مرستو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت پاتې کېدل دي، زموږ پالیسي نه ده بدله شوې.
نن د می یو دیرشمه له تنباکو د ګټې نه اخیستو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم پر دې ستونزه بحث شوی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اکثرین ښیي چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي.
په غزنی کې د برېښنا د منظم کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي.
ولسنی شاګردان لرو دلته لموسر کار کوي.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په غزه کې د اوربان د ټینګېدو پر موضوع بحث وکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو پایل له خبرونو کېږي. د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسله وال وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یو بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیرش په ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یو کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي وو چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼل چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهمات او د شان ټول رئیس دي دا د کاخیلو یزو پوستیو نو هغه د سید آباد طرف دي.
پاینه هر کده میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بیز ټول سرتيري چې هغه شمیر ونه شوت وسلول طالبانو ته تسلیم سیوي دي. د وسلول طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته دغه بیز د سرتيرو د تسلیمېدو خبر منی خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. دو سو ولسم پامیر قلو اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالی کې وسلول طالبانو ته د درنی مرګ جوړلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه نه وخته په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالی اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونه کې د حمزه پونم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون 14 تنه وجل سوي او 9 تنه نور ټپيان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغو هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړې سوي دي. پامیر قل اردو د غرزوي چې په دغو عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو بریدونو مخه ونیوله. د پکتیکا د امنیه قمندانی ویان شاه محمد آریان په دې اړه پرون یک شنبه نه وخت رسنوي ته وویل
شپک کړی ماینونه پنځه په سروزه ولسوالۍ او یوې د شکل آباد د چمړې په سیمه کې ترهګرو طالبانو د عامو خلکو د وژنې په موخه ځای پر ځای کړي ول چې خوشبختانه د پولیسو له لورې کشف او شان کړای شول چې په دې سره د یو شمېر خونړیو پیښو مخنیوي وشو.
د پکتیکا امنیه قمندانۍ د غرس پرون په یو خبر پاڼه کې د دې ولایت د جانخیلو او خیرکوټ ولسوالیو ترمنځ د زیړی په سیمه کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د یو کمین په ترڅ کې د یو وسلوال طالب د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغو دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان لوو تنو پراته نور رد کړل. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای دای به پر خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین چی کله ور سره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چی د بشري حقوقو درناوی وکړي. ټاکل سوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کې لري چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې ورستوي کې زیات سوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر درشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي په مناسبت وینا کې ویل د پراتلونکو دوه اونیو کې په جنیف کې ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګند کړي چې موږ به بے تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼۍ د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبري یا انټرنیټي حملو تر څنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشه وژل سوي دي. دغه روسی ملیشو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل سوي دي. د مرکزی افریقا پنځه نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیره جمعه سوي ټپیان سوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکای لایف په نوم د وی خپلواکي انلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا شار پولیسو پرون په ویلامه کې وویل دغه انلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا شار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی دراپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بل واوړي. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر شټرنګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بی چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا د کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو. خبرونه ملازدی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پړې چارواکي وای دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړوي او له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې مهال ورکوي چې ټاکل سوی سبا سیشن به د ناټو د غړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپای ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپای ټولنې د دوامدار همکاري ډاټ اروپای پارلمان ته په وینا کې چې یو برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی.
Our intention is to stay.
بدا سهل کې چې ځواکونه وزي زموږ نیت پاتې کېدل دي. زموږ پالیسی نه ده بدله شوی. زموږ ماموریت نه دی بدل شوی. لا افغانانو سره زموږ من نه ده بدله شوی. خو حالات د بدلیدو په حال کې دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دا مسأله یقیني کړو چې له دغه بدلونونو سره ځان عیار کړو ترڅو وکولې شو خپل شکلتیا ته دوام ورکړو او په یو څه نوي چاپیریال کې خپل برستو ته دوام ورکړو.
in a somewhat new environment.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبري وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تیرونی د پرتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامداري همکاري ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووزي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل دې هېواده ووزي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او وویل
و سوله افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبانو سره سوله، یو له بل نه بیلګي او دلته ضرور ده چې یو مشترک ضد باندې راشو. که خدای ناکه د افغانستان وخورېده، ای کشور د طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو تر څنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښه یاده کړې. خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
ومردل چې د اروپایي ټولنې یو چارواکي له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د می یو دیرشمه له تنباکو د ګټې نه اخیستو نړیواله ورځ ده. روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې په کلنی ډول یو ویشت په سلو کې مړینه د تنباکو د کارولو له کبله رامنځته کیږي. نور په یو تفصیلي راپور کې
تر چیلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چارې ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چیلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شیبي وروسته به په یرو بدل شي. دا د کابل خار ختیس خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي ډیره ده. لک تر لګه تر 15 پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونو له 15 وشتو کلونو کم دي د خپل کورنۍ او د مشرانو لویر نه غواړي لموږ سره خبري وکړي او یای هم انزور نه واخیستل شي. دوی وای بیکار دي زکه د تنباکو استعمال ته مخه کړي خو خای بیکاری وازنه لامل نه وی چې لعملی دوی د تنباکو استعمال ته مخه کړي. په افغانستان کې د نشې موادو په ځنګړي ډول تنباکو لرونکو توکو ته آسان ورزان لاسرسي ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنۍ کم او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وی چې په دې هواد کې د تنباکو لرونکو نشي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت اڅېړنې خای چې د دې هواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تنباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې د ارقام او عادت چې سټپ سروي نوم تر لاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې دینه 14.2 سلنه نارینه او 2.6 سلنه خزینه دي او نوري اکثره دغه چې ماشومان یې دی او کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطان اچ د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال لامل رامنځته کی.
په افغانستان کې تنباکو لرونکو نشې توکي په ځنګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د امروختیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه تر سره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د امروختیا وزارت مسؤلین وایي استادان، خونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامه لاره هڅه کوي چې په خپل سیمو کې خلک د تنباکو لکارولو منع کړي او لاملې در پیدا کیدونکو ناروغیو پاړه خلکو ته مپوهوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو نجیب الله همدرد چې شل کالې سیګریټ استعمال کړي وای بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوي وي خود د په خبره لتیرو دریو کلونو رئیس د عمل ته نه ویلی اوس جوان په خوخی تیریږي
شل کالا دغه خوښه دویش کال بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نورستم دی سکل هوز د نصار او سیګریټ دونه پرخې د الله رحم دی ان شاء الله اوس اقتصادي وزم خدا هغه وخت اقتصادي وزم خراب او مزدوري بم کوله دیړي بم کول دا نصار سیګریټ بم په خستل نور ذهنی ٹینشن رہتا جے تو عصبی تکلیف جے تو قار براتا ہو پروجہ کے پتا کہ اس اللہ فضل بالکل خی ادم یہ مشکل ہم نشتا دے اچھا ہم نشتا دے کہ سل بسول کے برابر ہے
دا افغانستان دا کورنی وچار وزارت وائی چے دا نشئی مواد دا استعمال دا مخنیوی پا هدف دا مخدره مواد سره دا مبارزی زانگوڑ پولیسو پا تیر یو کال کی دیرے لاستراوڑ نیدر لو دی دا دی وزارت مرستیال ویاند احمد زیا زیا ازادی راڈیو تا ویل
نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر داشت
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شان وای چې په تیر یو کال کې 14000 معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بیلابیلو روغتونونو ته استول شوې دي. د کابل د معتادینو د روغتون په خانه رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدیدو لومړنې پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګریټ استعمالوال د دخانیات بنسټ کڅوک سیګریټ استعمالوي کولای شي چې 400 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 13 له تمباکو د ګټې نه خستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواښ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د برېښنا په منظم کېدو سره صنعت وده کړې ده. د دغه ځای ځینې کسبګر او د کارخانو مالکان وایي چې د کارخونو تولید هم ورسره زیات شوی دی.
نقیب الله تقریبا 15 کلن دی. د غزنی په کندهار زړه اډه کې د بلډینګ کاری دکان لري. نقیب الله وایي کله چې له شاوخوا یو کال وروسته په غزنی کې د برېښنا بد وضعیت ښه شوه نو له هغه وروسته د دوی په کارونو او ورسره په اقتصاد کې بهتري راغلی.
مخکې 12 ورځ برېښنا کټ سوې موږ کارونه ډېر سره خراب وو. اوس برېښنا څه سوې ده؟ موږ کارونه بیرته ډېر سره سوې دي.
د غزنی اوسیدونکو خوخی خیچه دولت په ولایت کې د صنعت او فابریکو د رشد لپاره برېښنا منظمه کړي او ترڅنګ د 2 میگاواټ لمریز برېښنا چاري هم پیل کړی دي چې ورسره به د کارخونو او فابریکو کارونه وغوړيږي. دوی وایي د برېښنا په منظم کېدو صنعت وده کړي. په غزنی ولایت کې د کارخونو تولید زیات شوه او په لزګونو وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوه. عمران الله تل د غزنی په څلوېخ مترا سرک د پی وی سی کارخونی مشر کاریګر دی. دی وای مخکې چې د برېښنا پارچاوي زیات وا زمونږ د کارخونی چارې هم ټکانې وي. د شخصي برېښنا لګښتونه ډیر دي خو اوس چې برېښنا تر یوې اندازې منظمه شوي نو زمونږ کارونه هم ورسره چټک شوي دي. زیات شمیر ځوانان په کارونو بوخت دي.
ولسنی شاگردان لرو دلته لموسر کار کوي دې په پرکې دا جولسی دلته غزنی کې کار کوي او کار خده کړکې جوړول لري لري زکوتم زو وړي موږ له دولت نه دا غوښتنه زکه خ په لټه ته کې موږ فابریکا نور هم کولای شو نور ولسوالي او تنور ولایتونو ته دا مال موږ ولې غو ورسي ولې غو
په دغه کارخونه کې د پی وی سی ورونه او کړکۍ جوړیږي. دلته د اتل ترڅنګ شاوخوا 12 کارګران په کار لګی دي. اتل وای مخکې به ایران او پاکستان ته د مزدورۍ لپاره تلو، خو اوس په خپل سیمه کې راته د کار ښه زمینه برابره شوې ده. د برېښنا چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د غزنی ښاریانو لپاره برېښنا نوره هم زیاته شي تر څو په دې ښار کې د صنعت د پراختیا او سوداګرۍ د چټکتیا لامل شي. د غزنی برېښنا حوزې رئیس شهیر الله ولی ازادي راډیو ته وویل
وخت کارخانجات فعال می باشه
کله چې کارخونه فعال شي یو شمیر خلکو ته کاری زمینی برابرېږي. برېښنا د ژوند ټولې اسانتیاوې برابروي. زموږ هڅه دا ده چې د منظمې وارداتي برېښنا ترڅنګ د لمریزې برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا چې برېښنا د صنعت او کارخونو د رشد لپاره مهمه ده، د برېښنا له منظم کېدو سره په غزنی کې کارخونو او صنعت وده کړې ده.
سرحد در ولایت غزنی رشد کرده.
چارواکی وای په تیر کال کې غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې مزید میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې تر سل زل زیات غوډ شوی وو، خو سږ کال د غشمیره څو چنده راکمه شوې ده. په غزنی کې د سوداګرو او کسبګرو ترڅنګ ټولنیز فعالان هم د برېښنا وضعیت ښه کېدل د خلکو په ګټه بولي. ټولنیز فعال واحد الله وای په غزنی کې د 2 میگا واټه لمریز برېښنا چې 4 اوس پیل شوې دي د خوخې زیدې خوای څومره چې برېښنا زیاتېږي هم دومره سهولتونه زیاتېږي او کاری فرصتونه ایجاد کیږي.
د برېښنا شتون په صنعتي برخو کې همدارنګ په پرمختیایي برخو کې همدارنګ د تجارت په برخه کې د کار د چټکتیا په برخه کې په عمومي ډول باندې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره خورا مرسته کوي.
له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه غزنی ته د غزیدلې وارداتي برېښنا مزي ډیری وخت د جګړې د سیمو د خلکو او ناڅرګندو کسانو له لورې د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې پرې کیږي. چې په دا وروستیو کې د دغه مزو د پرې کیدلو او د برېښنا د قطع کولو په پیښو کې لږوالی راغلی دی.
اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
یورو ایشیا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم بد خبر دی او هم ښه. شوالې دا یاد سوی چې امریکا له افغانستانه وځي او دا بهیر د پلان له مخې د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د دغو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. خو یورو ایشیا په دې مقاله کې لیکلي چې بد خبر دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر شپږ نوي ساعته وروسته طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړې او له څلور دیرش ولایتونو څخه یې پر شپږ ویشت کې زیان واړوه. خبرونه لیکي طالبانو د بغلان ولایت بورکا ولسوالي ونیوله او د می میاشتې په څلورمه نیټه د بغلان د پولیسو قمندانۍ دا ومنله چې تاکتیکي پر شاتګ یې کړی دی او بیرته به د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کوي. د خبرونې په لیکنه د بورکي ولسوالۍ سقوط افغان حکومت ته لوی زیان دی. د برتانیا چاپ لستر مرکیوري ورځپاڼې د یو افغان کډوال په اړه مقاله خپره کړې ده چې په 12 کلنۍ کې یوازې انګلند ته رسیدلی و او پولیسو ژغورلی و. دغه افغان کډوال سلمان نومیږي چې اوس 15 کلن دی. مقاله لیکي سلمان انګلند ته تر رسیدو مخکې شپږ میاشتې سفر کړی و چې ډیری وختونه په پښو پر غرو او رغو تللی و. حکومت د یوې ځایي کورنۍ ته ورکړ چې د ورځپاڼې په وینا هغوی ورته انګلیسي ژبه زده کړه او د دې تر څنګ یې رسمي زده کړې ورباندې وکړې او دی اوس د معمارۍ په برخه کې لوړې زده کړې کوي او په 2022 کال کې به له پوهنتون څخه فارغ سي. د مقالې په وینا د یو الهام بخښونکی کډوال دی چې نور ورڅخه د زیار ایستلو په خاطر زده کړه کولای سي. مقالې د سلمان له قوله لیکلي زه په انګلند کې د هغو ټولو خلکو په همکاري تر دې ځای رسېدلی یم چې له ما سره یې مرسته کړې ده. ویزډن خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. راشد خان ولې په سی پی ایل 2020 کې برخه نه اخلي؟ په مقاله کې راغلي څو میاشتې مخکې کله چې د کرکټ نړۍ د کورونا وایروس لقبل اغیزمنه سو او په ګڼو ځایو کې ګرځبندیز وو، راشد خان پر خپل انستګرام پاڼه داسې معلومات شریک کړل چې شي د تر سلو پوري د کووېډ 19 ټیسټونه کړي. د مقاله په وینا دا څرګندوي چې د راشد خان ورځي څومره بوختي وي او په ټي 20 لوبو کې د ګډون لپاره په دوامدار توګه سفرونه کول. یوازې تیر کال راشد خان په سی پی ایل کې لس لوبي وکړي او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ چې په انډین پریمیر لیګ کې د حیدرآباد سن رایزرز لپاره ولوبید. په اډیلیټ کې په اډیلیټ سترایکرز کې ګډون وکړ او په آیرلند کې د افغانستان لپاره ولوبید. له دې وروسته یې په پاکستان سوپر لیګ او بیا په زیمبابوي کې په سیریز کې برخه واخیسته. د مقالې په وینا راشد خان به د روان میلادي کال تر اگست میاشتې پورې بوخت وي، خو سیالۍ به په نیمایي کې پرېږدي، ځکه ټاکل شوې ده د اگست په سر کې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې ولوبېږي.
او اوس یوه بهرنی مسأله. د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غزه کې د اوربند چنګیدو او د غزې د بیرغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. هغه اوربند چې له یولس ورځنۍ جګړې وروسته د مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی دی، دا په دیارلسو کلونو کې اول وار دی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر مصر ته ځي. نور په دې راپور کې.
د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اور بندي پیوړی کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو وزیرانو د غزې د بیا رغونې په اړه چې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې ورته زیان رسېدلی هم خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یو خبرکړي بیان کې وویل چې دغه خبرې د مصر د هغو نه ستړي کېدونکو او دوامدارو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په غزه کې د ټینګ شوي اور بند لا پیاوړتیا او د سولې بېرته راژ د کول دی. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر غابي اشکنازي قاهرې ته له رسېدو سره سم په یوه ټویټ کې وویل چې دی له حماس سره د یوه دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. ښاغلي اشکنازي وویل خبرې به د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه سیسټم پر جوړولو او د غزې په بیا رغونه کې د نړیوالې ټولنې پر مرکزي رول متمرکز وي. دا په تېرو دیارلسو کلونو کې له مصر څخه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه ده. د مصر دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر عباس کامل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو لپاره تل ابیب ته استولی دی. د مصر چارواکي وایي ښاغلی کامل به له فلسطینیانو سره د خبرو لپاره رام الله او نورو فلسطیني سیمو ته هم لاړ شي. مصر تېره اونۍ د اسرائیل فلسطیني ادارې او د حماس چارواکي د جلا خبرو لپاره قاهرې ته اوربللي وو چې د اوربند او د غزې د بیا رغونې په اړه ورسره خبرې وکړي. د حماس د ډلې ویان عبداللطیف الکانو ویل چې ټاکل شوی ده د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه روانه اونۍ له قاهرې څخه کتنه ترسره کړي. قاهرې د اسرائیل او حماس ترمنځ په ټینګ شوي اوربند کې رول ولوباوه. هغه اوربند چې له یولسو ورځو سختو جګړو وروسته د می په یوویشتمه ټینګ شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د شپږ شپېته ماشومانو په ګډون 245 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته له غزې د حماس او نورو سخت دریځو د توغندویي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون د 12 کسانو وژنه تایید کړې ده.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial America.
لآسیا
تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د میدان وردګ والی د سید آباد ولسوالۍ لیوی پوزی اډی څخه د امنیتی ځواکونو د تکتیکی اشتراک خبر ورکړ. د 211 په امیر قل اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 14 وسلورو د وژل کېدو او 9 نور د چپی کېدو خبر ورکړ. د پکتیکا امنیه قمندانی وی پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د 2 ماینونو په کشف او شندولو سره د 2 خنړیو پیښو مخه نیولې ده. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر